د تکل بشم. السلام علیکم تکل.
ډیره زیاته مننه کوم امید مرزبان. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د راتلونکو یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرېږي. خو په لنډه خبري برخه کې به د بدخشان د یو سیمیز مقام څرګندونه واوري چې وای د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم اوس له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې هم د خبرونو سرچې کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو سره باندې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د اوکرين وطن پوځیان هغه وخت وژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یوه شخصي ومین ور برابر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوي افغان قواوو ته زیان نه دی اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دي. ان شاء الله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوال طالبانو د خپل ملګرو د تلفات په اړه سند ویلي. د بدخشان یمګام ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کیران، منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلی رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې د ازادي راډیو د تاجکستان مسؤول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګټي اعلامیه په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و تجارت، انرژی
دی وای د دوړو هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژي او بو د راز د علمي او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتي همکاروي په اړه د سو پریکړو او تړونونو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. چنګار وسو چې په دې سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید د دوړو هیوادونو همکاري زیاته کړي. ایجرا رئیس بنن د اوبو په باب یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان ایجرا رئیس او ورسره ملګري هیئت یې د یکشمې په ورځ تاجکستان ته ولاړ. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د کندهار پر دولتي ادارو تر رستي انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بیا هم شرغلست. د اوکرين وطن پوځیان هغه وخت وو وجل سول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو شخصي ومین اور برابر سو. د اوکرين د پوځ د فیسبوک د فانی د پیغام پر اساس پیښه د دونیسک شهر په 15 کیلومتري کې چې د روسپلو بیلتون غشتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي سوي ده. په دې پیغام کې ول سوي چې دغه مین د بیلتون غشتونکو لخوا شخړه سوي وو. خو بیلتون غشتونکو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. کی اف ای اورس له هغه چې په فبروري میاشت کې په مینسک د اوربن موافقه سوي د اوکرين په ختیځ کې تر سلو زیات اوکرایني پوځیان او 50 ملکیان وژل سوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د اوکرين په ختیځ کې د سارنی ماموریت پر مخ بیاي وایي له اوربن سرغړونی په زیاتېدو او جدي کې دوی دي. د ایران خبری اژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نااعلان سو تورون لقبل نیولې دي. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسنی ویلي چې حامد بقایي پرون نیول سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوی. بقایي په اجرایي چارو کې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیال و. د سوریه فعالان وای د ادلب ولایت د شمال ویدیس پورې وشارګوټي د دولت هوایی بریدونو نسل وشکسان وژلی دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي دغه حمله پرون په جنودیه شارګوټي کې سوی دي. دغه اداره وای په وژل سو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. د ادلب ولایت زیاتې برخې په وروستیو په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په ګډون د یاغیانو د ډلو ټپلو لاسته ورغلی دي. د نړۍ د اوه صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی هب مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول سوي دي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشران د خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرون یې د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلې وي چې د مینسک موافقه څومره عملي کېږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کېږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لورو په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربند پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربند نه ډېرې سرغړونې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وای ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تورستي ډله به له عراق شړل کیږي. بارک اوباما په جرمني کې د جی او ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې وویل چې موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې د دوی اعلان کړی وي. اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل خو ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. عبادی له اوباما او د جی له اوه مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده حکومت ملاتړ کړی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري او همدارس هنري بحثونو ته ځانګړی پروګرام دی. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د بدخشان د امغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي، د بدخشان ولایت یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیري اقدامات نه کوي نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به یمګان ولسوالۍ د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. په دې اړه د سالم محمد سالی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وی د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبی چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کیده. کرانو منجان هم دغه سی به هر ولسوالی ته عملا جدی امنیتی ګواښ متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمې پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبی وایي دغه ولسوالی له زیات مودې راهیسې محاصره وه خو چای پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت با ترکله لاسترزنی ناستوی او یوازی للری ننداره کوی. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدای داسې وخت ترسره کیږي چې دلته یو لوی پیشه سوې ده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعته وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي ان شاء الله ډیر زل مشکل په پای ته کې شي بل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنگیالي هم سته چې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغو بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست والی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنگیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. څرګنده نه ده چې یمګان ولسوالي به کله د دولتي ځواکونو لاسته ورسي، خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډیر د اندېښنې وړ دی.
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره صالح محمد صالح د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي دولت وزیري سره په تفصیل خبرې کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلي وزیري د پوښتنې ته ځواب وایي چې په یمګان کې جنګېدونکي وسلوال مشخصا څوک دي؟
هر کله چې لس نفره دولس نفره مخالفین وژل کېږي هغې کې دوه درې نفره څلور نفره حتمي او ضروري بهرنیان دي. دلته هم د دوی سره بهرنیان دي، په زیات شمېر ورسره دي، جګړه هم هغه بهرنیان کوي.
تاسو څه فکر کوئ که چیرې افغان قواوې دغه ولسوالي ونیسي، آیا د ساتلو توانې لري؟ ځکه چې ویل کېږي کېدای شي چې بیرته هغه وسلوال سیمې ته راسي او دغه سیمه د افغان ځواکونو څخه بیرته ونیسي.
تاسو ته معلومه ده لکه نور ولسوالۍ د افغانستان چې وسلوال پوځ او ملي پولیس ساتي، همداسې د یمګان ولسوالۍ هم ساتلی شي. دا خو تاسو ته ټولو ته جوته ده چې په افغانستان کې مشکل ساتي، جګړه ده، استخباراتي کړۍ دي چې د مخالفینو شالاړې دي، پالکۍ دولتی حاکمیت
شکل وخت
نظامی عملیات و فعالیتونه دا په دې معنی نه دي چې په ورته وخت نه کې چې په یو ساعت کې دلته هدف دا دی چې ما تاسو ته وویلې چې ډېر ژر به انشاءالله سیمه د مخالفینو څخه پاکه شي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې قدرمنو اوریدونکو او د هم د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان انزورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انزورګرۍ پر اوسنی حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو ته خپل نقاشي او احساس ته.
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوی چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولارې په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د غبرګولی په 12مه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختره جانس د خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبریالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه.
The
د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له 200 رئیس تیاری کړی چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلی میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. ټاکل شوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیر جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره شوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال وادي عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اوار څوک د خپل زړه آواز چې دی کا پاتې په شکل وي، که په حماسي شکل باندې، که عشقي شکل باندې، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه آواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
دا پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ولست.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پانتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر مېلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه، د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله بر زاڼي رواني، د سلیمان د غره په سر زاڼي رواني، یو ځوان په ګلیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و
سپارو کې د ګل بل بلان، بل بلان وای وی دی ودان دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو دوو میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعه ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعه ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوست دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزوري ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر څه رنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. پخوا کتابه لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوال لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو، خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه وي هلته حتماً کتاب مینوال وی، د کتابتون مینوال وی. خو له بده مرغه د تیر جنگونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، د یوه نشه هم ورته زه ویلی شم، که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلیر ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه وي. یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومي معلومات چې کله د انسان سره موجود وي، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا دغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو، دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
متعلمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې علی په بی ولاړولی شي، زما هیله دا ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې، دغه شان په بازار کې کتابخانې دي، هغه وخت چې بې ځایه موږ ضایع کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دی د مطالعه کوي، اخبار دې لولي، مجله دې لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د مخې له راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې، نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته یې شا کړي، د کتاب او قلم په ځای ټوپک خپل کړی دی، د هرې ورځې په تیرېدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي، او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بې سواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي و چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې ښار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو آثارو څرګندېږي چې ممکن کوم ښار وي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا؟ ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې تشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولې تر اوسه پورې کوم شهره کوم خار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برس کې وجود نه لري.
کدام دې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې اثار تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه اثار تخریب شوي دي او څونه اثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې څه کارون شوي دي په مساینه کې هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړو په مساینه کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریز شوې ده او قاچاقبران وزه تاییدوم چې هلته غیر قانوني افراز شوې ده. مونږ د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مساینه کې شروع شوې ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثار تخریب شوی ده. من تامور شدم خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید مو شرولت دارم چی باید در مجسمه یا اثر باید وقایر شی مو باید در تحییه شی چی امکان محترم وزارت باید در شیام ما تحماله و که انشالله پروژه روشت که در ساعت انشالله خلاص شی.
او دا سه هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینک یا دغه کان کې د غشتله پنګونه وکي دوی خپل کار په دې خطر درولې دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي اثر وسه موجود دي او دا لا په سمته غنه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازنی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چاري ځندول سوي دي امدا تاریخي اثر دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي موجود دي؟
نه دا مسله د اخیرا دوام خوب لومړی چې کار هلته شروع شو له ډېر مشکلات وو چې دې هغه اصلي مشکل دی هغه دا و چې باید لومړی دا آسان خط شفتات شي او دې بل ځای کې انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغه باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغه داسې کارونه نه دي کړي. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجدید موږ درلود درم دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي د نه دي چې دا درغون احساس د دې معنی کار دی. دا مسله د سیمز د زادومه
افغان انځورګر عزیز الله تو خیوای چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولای لاس کار کوي. لکه غلی توخی سره می مرکه کړی ده دا ورېدلو بلنه در کوم. توخی صاحب کدر ته وایسته چې د کوم کلونو رئیس تاسو نقاشي کوی؟
ما د نیم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلې. د ما خپل رشتہ پاول قدم کې زراعت وو. پس لږ څه لنستو فارغ سوم بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلې چون څه لاواله ما ډیر مینا دلوت انځورګری سره. نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځی ته. بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځی کې. نو چون څه ما ډیر مینا دلوت ډیر شوق علاقه مې دلوت او کما د کرنې پانځای ویلا وای نو زه یو ش ډاکټر د زراعت نسوم کېدای چون زه اوس یو هنرمند یم. نو زه اوس ویاړم افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه بو منا ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کې چې نقاشي کوي؟
زه اصلا د کوچنیواله نه ما ډیر شوق لرم نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کوم تقریبا د سی ابتدا یعنی د سی مسلکی توګه اکیډمیک شکل نه. نو تقریبا لاس کالا الا پنځه لاس کالا ما یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوم او که زه رښتیا ما استاد هم نه دلوت د ما یو مشر ور زه ډیر تشویق ولم. نو پس لغه چې زه تشویق کړم نو بیا نو ما د خپل لغه علاقه مې ډیره سو. نو بل اخره کارونه مې هغه سو مختبول نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونو مختبول سپږی کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و دا ټول کارونه مختبول. پس لغه چې زه د نسوز رات نه فارغ سوم بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم بیا ما د خپل دغه اکیډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
یعنی تقریبا شوق خو چلور دیر
چلور دیر البته پدی چلور دیر سکاله که مکمل اکادمی شکل نه نو ابتدایی شکل یا پینزل سکاله وقت نیست نو پس لغه سما اکادمی کار شروع کرد.
یعنی د کوم مکتبونو پیروی کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروی کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغت څه بیا په نقاشی کې سړی مثلا پر رنگو بلد سي، په مکتبو باندې بلد سي، مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده، اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان. پس لغت څه بیا مختزه بنو تجریدي مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده، نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي، څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي، لیکن بیا یو تجربه غواړي، شي اقتصاد غواړي، مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته. موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري، یو خو محیط، یو خو خلک، له بل خوا اقتصاد، او د بل خوا زموږ داسې یو بخښنه دي، داسې یو دولت هم نه ده چې هنرمندانو ته پام وکړي، یو وزارت اطلاعات او کلتور لرو چې هغه بی توجه ده، بلکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې.
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر 0 تابلوګانو څخه ما شروع کړه کار کړی.
نندارتونونه مو درلو؟
بله، ما نمایشګاګانې ما ډېر دلو څه پنفاره دي، توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن، لکه مثلا ترکیه، انقره، استنبول، بیا دغه سیروز شو تاشکند کې ما نمایشګا ور کړی، بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم، پاکستان کې تقریبا ډېر نمایشګای ما دلو څه ټول په انفرادي توګه د ما نمایشګا وی، اسلام آباد کې ما دوه نمایشګای دلو څه په 2 کال کې وو، او 3 کال کې 2 کال کې د ما نمایشګا په هنر کده ګالری کې ډېر شو نمایشګا سره ډېر تشویق سوم، د ما شو آثار خرڅو څه په اخبارو کې، مجلو کې، مثلا د ما خپل انټریګانې یا تابلوګانی نمایشګا وی چاپ سی ویو په ګندارار ګالری کې وو، په دې درې نیم کال کې حال ته نمایشګا دلو څه دغه مسول نگینه حیات نومې ده، یو هنرمند و، څال تم دې ما ډېر آثار خرڅو، حالته ټون ډېر خارجیان راغلی وو، ډیپلوماټان راغلی وو، ډېر تشویق سوم. دغه سی بیا په کراچی کې، لاهور کې، بیا په کوئټه، بلوچستان کې د ما ډېر نمایشګاوې ورکړي، زه ټول انفرادي نمایشګاوې وې. بیا څنګ سره په 2015 کال کې چې زه لاړم هندوستان ته، بیا په هندوستان کې په خپله نیو ډیلی کې ما یو نمایشګاه درلود څه په 2006 کې وو، خانه فرنگ روشن په نوم یادېده، سه یو ګالری درلود، هلته د ما یو نمایشګاه وه، یو روسي نقاش او یو هندي نقاش وه. بیا مې په کرشن آرت ګالری کې یو نمایشګاه درلود. بیا په دې اخر وخت 2014 کې یو نمایشګاه ما درلود په ګورګاون، یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري، نو هلته یو نمایشګاه ما ورکړ چې هغه هم د ما انفرادي نمایشګاه وه.
ماشاءالله ښه ډېر نندارتونونه مو درلود. طبعا په دې کې به مختلف آثار خرڅ شوي هم. ستاسو کومه یوه تابلو وه چې ډېره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده؟
د ما تقریبا که رښتیا ووایم هنرمند ته ټول آثار ارزش لري، خو د ما یو څو آثار وو چې په ډیلی کې په ډېر ښه قیمت خرڅو، دوه درې آثار وو چې یو آثار مې مسجد صد شمشیر مسجد دا مې کار کړی وو، او یو دوه تابلوګان میشه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر ښه قیمت وو، څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب دی، کوبیزم و څه کار مې کړی وو، هغه کاپی نه مخبله کار کړ، هغه ډېر ښه قیمت، یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته، او یو بل اثر مې وو چې یو هالندیان و، هالندیانو ګالری کې ما نمایشګاه درلود، د ما درې اثر هلته خرڅ و، یو پورټریټ و، اولټمن، افغان اولټمن په نوم دی یادېده، یو سپینګری مې کار کړی و، او یو جام منار دی هغه و هرات و، څنګه سر مې یاد واقعا ډېر ښه کار کړی و، او د ما هغه شر په ډېر ښه قیمتونه خرڅ و.
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي؟
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو، په مجموع کې 2 لس نه نیول 15 کسان شمیر ته راځي، نو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو چاغوی په شوقی توګه کار کوي او مثلا باز استادانو سره کار کړي او د سی مسلکی یعنی کام لرو او په مجموع کې هغه سی ک فکر وکړو ډیر نقاشان دي
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دي خصوصیات او
چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغ شکل باندې
ټول ظرافتو
ظرافتو سره امپرسیونیزم مکتب داده سه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی دا بل سیزان دا نور دسه هغه دا ګوګان دا پل ګوګان دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کې چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونو باندې تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ باندې پکې وکل څه دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخته ده کډپر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکې د کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سر پغه کې پغه واکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه ځان خلاص کړي دما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نسته مثلا پار شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه دي ځان تبديل کی مثلا راس یو بل هغه ته لارته مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زم کارو غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړو کوشش وکړي چې تحصیل لاندې را نه سيدي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هم کم ډیر وخت تیر
کړئ bale
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اتا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږ وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سیګرزي په دې باندې حساب کوي ال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نوري رنگ څه وي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کوي زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي هلته څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبر اوس احساس کړي اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کوي ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم او یافي ست خلګ تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخي لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سولدا وطن آرام ده او جامع او د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصيات دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامع کې هغه لروت زموږ جامع خو ډیر بدبخته جامع ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو چې تاسو دولت دشي ته توجه نه کوي زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډیر څه تاسو ته وایم ما په پاکستان کې نمازګاه د لوټ کوټه کې ما جنرال قونسل د کوټه د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه وو د ما د نمازګاه او چې زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمازګاه کې راغی ما ته ویلې چې تا ډیر څه شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشی له هنر دونه بیرته پاتې ده چې یو اثر د هنری چې ما یو مش بیکار کړه ته وای څه ښه شایان کار کړی
پدې لته نقاشان مو د نقاشانو آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له آثار سره د سیالي ورسي ډیره مننه چراله یو زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
افغان کسلی کوال ډاکټر باز محمد خادمن شاو خواتیا داسې کسلی کلی چې کرکټران یې جوړ دي نو موړای وای ز په خپل کیسو کې ل داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي د نن خپلې و نسبتا وګدا سمبولیک کسرات الولی
د کوترې غټي په ټول مرغانو د بڼکو ختل و ناروغي ګډه شوې و مرغان ویرې اخیستي وو مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پروازه ولویږي بیا خو نو مرګ ورته ښه دی وارخطا وارخطا طبیب ته ورغلل طبیب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړي په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبه وڅښي نور و بیا دا مرض ونه ویني مرغان یو بل خوا والوتل د شنو اوبو ډنډې پیدا کړ بیا د طبیب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتې شو سپینه کوتره او د اوبو غټې باخي وویل د سپین غره په لمن کې یو سپینه کوتره اوسي څو ځله مې تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناش د باخي له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختره یو کوترې خبرې کړې د کوترې سترګې پرې ولګېدې ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شو باخي کوترې په ځان راټولې کړې لپاسه د کوترې په خوا راخوسې شو کوتره ژر غار ته ننوته باخه د کمره پر سر ورته کېناسته کوترې ته وویل که ثواب غواړې د غیا ځای دی د مرغانو بڼکې په خطو دي کته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي کوتره غلې شوه په ټیټه آواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم باخه راوالوته د مرغانو خوا ته رانږدې شوه کوتره نه ورسره ښکارېده باز وویل دا ځل نو زما وار دی خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم باز وزرې خبرې کړې هېڅ یې د باخي انتظار ونه کړ راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو د کوترې سترګې پرې ولګېدې له ویرې د غار له خولې تېره شوه باز ولیده له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو کوتره غار ته برابره شوه ژر ننوته باز راغی د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل ټول مرغان له بڼکو خلاص شول ته له غاره نه راوځي هله ژر شه کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه باز راغی د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو په کمره کېنوست نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو مرغانو چې باز بیا کوترې ولید ویره په ګډه شوه رنګونه یې والوتل یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل بیا نو توتکۍ وویل لوی مرغان دی په اله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوو، د بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل، بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ. ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې په ځنګله هواره او غره کې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ. که داسې نه ده، توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. بعض د نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې، د دردو غشی را درومی پر سرگینی، د زخمونو لاله زار وی چی تنه یه، روح می ساته د اور پکو لبریدونو، خودکشی وی انتحار وی چی تنه یه، کور ته نه درومی او څاری ټولې لارې، لمر هم ستا په انتظار وی چې تنه یې، نه مسجد نه وای خانه ته یې زړه کیږي، نه مسجد نه وای خانه ته یې زړه کیږي، پیژان ټوله ورځ اوسګار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې.
د بیان ازادي خندونه اول لاري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې په دې ورستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خنډونه ولاري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشناوي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خنډونه او حل لارې. اول خدا چې تاسو دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې زه خبر یم، ولې مو دومره ارزښت ورکړ چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي؟
شفق صاحب، مننه کوم چې زموږ وختم استودیو ته او په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خنډونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوې دي، په دغو خندونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت د چارواکي دي، مخالفین دي، اوان په خپل ژورنالستان دي، دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري. دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم ولولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کوم بل اخر یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدې شي ترې ګټه پورته کړي.
او د ځینو هغه فارغ محصلانو غوندې، یعنی مونوګراف بابې زونه غني، یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شي لیکي، نو تاسو اول نه فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. خا ستانګزی صاحب، د بیان ازادي هم کا فکر وکړو، یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانونن او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
ستانځي صاحب، دغه کتابم تازه مال استم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کوم شاهانو یا کوم پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغه په وختونو کې خندونه وو. اول پښتنه خو په دې اړه وکم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خندونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، او بیا د محمد نادر خان، او بیا ظاهر شاه، او وروسته بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې، او همدارس د داود خان پریسه جمهوریت کې، او له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل ده. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوې دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان ازادي لپاره، د رسنیو لپاره، د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو، بل اخرې هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی دي. لمړنۍ رادیو دزګه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 2005 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمنی و چې په خط کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام نه ورته ساته. بیا ورپسې چې لاغینه وروسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل، او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي کڅه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوي، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. کله لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې، به دوی مجلې او رسپانی چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدلې. ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پروتکول باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړ شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د
مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمی جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته عمر پام نه شوې خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنی موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و ورپسې د مولا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنی او چاپی مطبوعات اجازه لرلو چې یوازې د دولت لپاره کار کوو یو رادیو د شریعت غږ رادیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي ټلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعت کیدله ورپسې د خغلی کرزی دوره وه د امان الله خان په څیر د خغلی کرزی دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بللې ده که څه هم چې دغه ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده ژورنالستان سرکوب شوي دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوي خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د خغلی کرزی د دورې یو لاسترړونه ده
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلهند دي خندونو پاړه موایي
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي قانوني خندونه دي تخنیکی خندونه دي سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته قانوني محدودیتونو امتیازونو ته دغه پام شوې ده په دغه کتاب کې خو دغه ورستۍ فصل دي خندونو پاړه چې د دادې خغلی کرزی په دوره باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوې ده که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه میا دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم اڅارنه نشټوالی دا هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړې دي په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینی ماده دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لیدې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخاوني ول شي د قانون له حکم سره سم معلومات وغوړي ویل کېږي وي بیان کړي ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړې د هر څه چې زړه شوې دي ویل دي دولت دې پکې خنځلې کړې دي سپکې سپورې خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول او ورپسې تخنیکی خندونه دي البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي نه انډول توپ دی پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کېږي په بحثونو کې خپل
خبرپوېږي چې دا خبريال هم طرف کې واقع دي ملمې هم په طرف کې واقع دي
په دې برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي مثلا ډیر خپل مسؤلیت ډیر غټ بولي سرګندونی کوي حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري دی
یا حتی دی ځان یو څارنوال غونډي ګني دغه سی پښتني
bale ځان ته اصول لري مرکه دغه ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیر ژورنالیستانو او ډیر داسې خلک چې پر رسنیو کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلستي بل خبره دی پروپاګاندا دا یو مسله پر رسنیو کې راوځي چې هغه حقیقت یې نه لري رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي دومره خبري چې بل اخر یو ډیر غټه موضوع نه جوړي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر ډیر مثالونه هم دغه سنور هم دي نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا دا او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له خو خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي
یعنی لک تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنې نه خبرېدونکو خبر ترمنځ خو باید فرق
وي بلې دا باید فرق لري یو خندم نه مسلکی توب کې څوک مسلکی نه وي په رسنې کې نو په خاط کې ډیر ډیر ستونزې رامنځته کولای
کی دي چې وجب هم دا وی چې رسنې ډیر شوي او تقاضا یعنی هغه وخت کې ډیر واخو ژورنالیستان مسلکی کم وو نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وی رسنې مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغوی ژورنالیستان کل کنه نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی خو که اوسنۍ حالت ته کتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي له دولسه مفارق شوی دی راځي په یو پروګرام کې د چلون کې په صفات باندې کار کوي نو
بل دې کوم روزنیز ټریننګونه هم واخلي
بله بله
نو ستانګزې سه برسته پښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره یاد کړی چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه د کارول شوی او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینې په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو شاله خوا خچلن کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي دغه خبرې ټول شته دی او د ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دی څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوي دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او په ترڅنګ یې محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغه کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللې دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د اجازه ورکړل چې دغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مګډوي، په داسې حال کې خو بالکل حق مپټوي چې ښه پوهیږي. نو دغه اصول ته په پام، یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغه اصول باندې ولاړو اوسو، او تر څنګ هغه وزي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قران پاک نه دا پېستنه دخل شوې دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نکړو، چیرته مثلا کوم خند سره مخ شو که موږ خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلېږي.
بالکل، خو په دغه حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست په کار ده چې لاغنه ملاتړ وشي، نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي که چا د یو جهادي مشر او یا بل مشر پر وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهلې ډبولې دي. هغه څه دي چې